السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په پاکستان کې نن په داسې حال کې عمومي ټاکنې کیږي چې په دغه هیواد کې د ناامنیو پیښو او دغه راز ناوړه اقتصادي وضعیت خلک اندېښمن کړي دي. په پاکستان کې ټاکل شوی چې د سهار په 8 بجو د ټاکنو مرکزونه پرانستل شي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې درته راپور لرو، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پاکستان په بلوچستان کې د پرونیو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو چاودنو کې چې په پښینه او قلعه سیف الله سیمو کې پر ټاکنیزو دفترونو وشوې، شاوخوا دیرش تنه ووژل شول. فرانس پریس خبري اجانس د داعش د ټلګرام چینل په حواله راپور ورکړی چې دواړه دغه چاودنې په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو د چاودنو په وسیله شوې دي. پاکستان کې له نننیو عمومي ټاکنو یوه ورځ مخکې دغه چاودنو خلک ویرولې دي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې د اسلام آباد پولیسو ویلي په ټول هیواد کې د ټاکنو امنیت ته لسګونه زره پولیس او ملیشه ځواکونه ګمارلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې ویلي چې د دوهې په غونډه کې پر مانادار غډون غور کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد پرون پر ایک شبکې لیکلي چې ښاغلي متقید دا ځواب د نیکلاسن د پوښتنې په ځواب کې ورکړی چې آیا د دوهې په غونډه کې برخه اخلي کنه. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې غونډه د فبروري میاشتې په 13 او 19 د بیلابیلو بنسټونو او د هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون سره جوړه شي. له دې سره همحاله پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د حمله توماس نیکلاسن سره د افغانستان پر وضعیت او د غرض د دوهې د غونډې په تړاو خبرې کړې دي. د ښاغلي کرزي له دفتره په 13 شپه خبره شوې خبر پانه کې راغلي چې هغه هیله کوي چې د افغانستان لپاره د دوهې غونډه مثبت نتایج ولري. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری وایي د بیلابیلو هیوادونو ملګرو ملتونو او افغانانو له لسو استازو سره د افغان ښځو او نجونو پر ملاتړ خبرې کړې دي. میرمن امیری تیره شپه پر خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلي د طالبانو لخوا د ځپونکو اقداماتو له دوام سره دې ته اړتیا ده چې په افغانستان کې په ډله ییز او قوي ډول د ښځو ملاتړ وشي. میرمن امیری په دې پیغام کې نه دی ویلي چې په دغو ټاکنو کې په مشخص ډول له چا سره کتلې دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل او کار محدودیتونه لګولي چې د بیلابیلو بنسټونو او هیوادونو انتقادونه یې پارولې دي. ټاکل شوی د مصر او قطر په منځګړیتوب د غزې په اړه د مذاکرو بل پړاو نن پنجشنبه په قاهره کې پیل شي. د مصر یو چارواکي ویلي د دغو مذاکرو هدف په غزه کې د قراری ټینګښت او د نورو یرغمل شوو او بندیانو خلاصون دی. د فرانسې خبری اجانس د خبر له مخې د حماس ډلې یوې سرچینې چې له موضوع خبره وه تایید کړه چې دغه فلسطینی ډلې له دغو مذاکرو سره موافقه کړې ده. حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګري سازمان بولي او اسرائیلي پوځیان له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په غزه کې په جګړه بوخت دي چې ډېر زیان یې ملکیان ګالي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر لومې په روانه جګړه کې نږدې 8000 کسان وژل شوي، خو خپلواکو سرچینو بیا دا شمېرې تایید یا رد کړي نه دي. د فلیپین په جنوب کې تر سختو ورښتونو وروسته د ځمکې ښویېدنې په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او تر 30 زیات نور تریتم شوي دي. د فلیپین د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون چهارشنبه ویلي چې د سه شنبه ماښام د ځمکې ښویېدنې په دې پیښه کې 130 کسان ژوبل شوي هم دي. په دې ځمکې ښویېدنه کې 2 کورونه چې ځایي کان کیندونکي پکې اوسېدل تر خاورو لاندې شوي او معلومه نه ده چې 2 کسان پکې اوسېدل. او په جرمني کې لسګونه زره کسانو په تیر کال کې د لیکونو او پارسلونو د ځنډېدو یا هم ورکېدو په اړه شکایت کړی دی. دا خبره د جرمني د فدرال شبکې ادارې پرون چهارشنبه په بن کې اعلان کړه. دغه شکایتونه د پوستي خدماتو او د بستبندۍ د ټول صنعت په باب دي، خو 90% یې د پوستي خدماتو د مخکښ بنسټ د ویچ پوست په اړه دي. خلکو شکایت کړی چې لیکونه او نور پوستونه یا پارسلونه یې پر وخت نه دي رسیدلي یا هم ورک شوي چې بیا یې هیڅ درک نه دی لګېدلی. تاسو آزادۍ رادیو او ریلا کسانګه مو چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په دې پروګرام کې تر ډیره ادبی او فرهنګي مسئلې څېړل شوې دي. دا پروګرام لاندې خبری برخه به هم لري. په دې کې به ووري چې په پاکستان کې نن په داسې حال کې عمومي ټاکنې کیږي چې په دغه هیواد کې د ناامنیو پیښو خلک اندېښمن کړي دي. د پاکستان حکومت په امنیتي ملحوظاتو له افغانستان او پاکستان سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړی دی. په پاکستان کې خلک وایي ګرانۍ، بېوزلۍ او ناامنیو یې ژوند تریخ کړی او هیله مند دي چې د دغو ټاکنو له کبله یې په ژوند کې مثبت بدلون راشي. نننۍ ټاکنې داسې مهال ترسره کیږي چې پرون په بلوچستان ایالت کې دوه چاودنې وشوې چې په پایله کې شاوخوا دېرش تنه وژل شول. داعش وسله والې ډلې د بلوچستان د پرونیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. دا چې نننۍ ټاکنې څنګه ترسره کیږي، څومره کسان پکې د رایې ورکونې وړ دي، په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
نن په پاکستان کې په میلیونونو کسان په عمومي ټاکنو کې د خپلو رایو د کارولو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته روان دي. رای ورکوونکي د ناامنیو له بیرې سره سره په خپل شخصي ژوند کې د یو مثبت بدلون په هیله رای ورکوي. له دغو ټاکنو سره به هغه ناڅرګند سیاسي وضعیت پای ومومي چې د 2022 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې روان دی، هغه هم وروسته له هغې چې ملي اسمبلۍ پخوانی صدر اعظم عمران خان بې واکه کړ. د سند ایالت د کراچی شهر اوسیدونکي محمد ابراهیم رویټرز اژانس سره په خبرو کې ویلي ولس یو مثبت بدلون غواړي.
ولس دا تمه لري چې تر ټاکنو وروسته نوي سیاستوال رامخکې شي او یو بدلون راولي. ټولې هغه څېرې چې تر اوسه رامخکې شوي هغه څوک نه و چې د خلکو په ژوند کې کوم بدلون راولي.
په پاکستان کې خلک شکایت لري چې ورځ په ورځ ګرانی او بېوزلي په زیاتېدو ده او د ناامنیو روانې لړۍ هم د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دا ټاکنې د ناامنیو له دوام سره هممهاله کیږي او پرون هم د بلوچستان په دوو سیمو قلی سیفلا او پشین کې د دوو چاودنو له کبله شاوخوا دېرش کسان ووژل سول. بلخوا تېر ماښام د کراچۍ په ګلشن اقبال کې هم په یوه چاودنې کې لږ تر لږه یو تن ووژل سو او بل ژوبل سو. په سند ایالت کې ځینو چارواکو د نننیو ټاکنو پر مهال هم د ناامنیو د ځینو پیښو اټکل کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته اعلان وکړ چې د ټاکنو په ورځ به د امن د تضمین لپاره له افغانستان او ایران سره د پاکستان سرحد تړلی وي. د پلازمینې اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر ناصر خان رویټرز اژانس ته ویلي په دې ښار کې د ټاکنو د خوندیتوب لپاره وړ اقدامات سوي دي.
د اسلام آباد پولیسو د رای ورکوونکو د خوندیتوب لپاره هر اړخیز امنیتي پلان برابر کړی دی.
د د پوینا د ټاکنو په ورځ به د خوندیتوب لپاره 6500 پولیس افسران په اسلام آباد کې ګمارل سوي وي. په پاکستان کې د ملي او ولایتي اسمبلیو یا پارلمانونو لپاره په هرو 5 کلونو کې ټاکنې کیږي. په پاکستان کې تیرې عمومي ټاکنې د 2013 میلادي کال د جولای پر 15مه سوي وي. هغه کال هم د ټاکنو په ورځ او تر هغې مخکې د تاوتریخوالي پیښې سوي وي. دغه ټاکنې د ملي اسمبلۍ د 268 څوکیو لپاره، دغه ورځ د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلۍ د 115 څوکیو، د پنجاب د 299 څوکیو، د سند د 130 څوکیو او د بلوچستان ایالتي اسمبلۍ د 150 څوکیو لپاره کیږي. د ملي اسمبلۍ لخوا ټاکل سوي استازي وروسته د پاکستان نوی صدر اعظم ټاکي او د ولایتي اسمبلیو استازي بیا د هر ایالت اعلی وزیر انتخابوي. په نننیو ټاکنو کې 328 میلیونو ډیر پاکستانیان د رای ورکولو پر شرایطو برابر بلل سوي چې په دوی کې 9.5 میلیونه یعنی 45 سلنه سړي او 9.5 میلیونه یعنی 46 سلنه ښځې دي.
و موریدل چې په پاکستان کې نن په داسې حال کې عمومي ټاکنې کیږي چې په دغه هیواد کې د ناامنیو پیښو خلک اندېښمن کړي دي. د پاکستان حکومت په امنیتي ملحوظاتو له افغانستان او پاکستان سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبرې هم ورکړی دی. دا چې په پاکستان کې د سراسري ټاکنو وروستي جزئیات څه دي، په 2 بجو د رایو ورکولو مرکزونه پرانیستل کیږي او دغه راز امنیتي تدابیر څنګه دي، نن ورځ څنګه پیل شوي، ورزو خپل خبریال ګلایاس ته چې په پېښور کې دی. ګلایاس صاحب، ستړي مشي، سهار مو په خیر. ورځ څنګه پیل شوي ده او ټاکنو ته یا د ټاکنو پیل ته هیلې څه دي او په 2 بجو به دغه د رایو ورکولو مرکزونه پرانیستل کیږي؟
ډیره زیاته مننه اسدالله لودین، خوشحاله اوسې. څنګه زمنګ ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومه ده پاکستان کې نن ټاکنې کیږي، اوس دا وخت په پاکستان کې د سهار شپږ نیمې بجې دي، او د دې یو نیم ساعت وروسته به په پاکستان کې د رای مرکزونو کې شاوخوا 128 میلیون رجسټر ووټران چې دي هغه به خپل رای کاروي. ټاکل شوی چې په د پاکستان د الیکشن کمیشن د سره سم په پاکستان کې به نن سهار 8 بجې ټاکنو پروسه پیلېږي، او دا به تر ماښام 5 بجو پورې دوام لري. په دې لړ کې ټول انتظامات چې دي هغه بشپړ شوي دي. څنګه تاسو په خپل سریزه کې هم وویل چې پاکستان امنیتي تدابیرو ته پکې نیولو مانی پولي چې دي ایران سره او افغانستان سره هغه تړلي هم دي، او د دې تر څنګ په بلوچستان کې هم ځینې نامنې پیښې پرون د فروری پر 1 رامنځته شوې وي. نن سهار پیل چې دی هغه لا اوس هم وخت شته یو نیمه ګینټه، او ماته له دې ځینه ښکاري لکه پخوا چې څنګه یو ګڼه ګوڼه به وه د سهار وختي نه، خو هغه ګڼه ګوڼه په نظر نه راځي. او څنګه تاسو هم ویل چې خلکو کې اندېښنې دي، او پرون هم موږ چې دلته خلکو سره خبرې کولې په پېښور کې پېښور ښار کې، نو دلته هم خلک ډېر داسې وشي د رای کارولو په اړه دومره هغه هیلي یې نه وي خودلی چې څنګه پخوا به وي. او دا یو علت یو وجه دا هم دا چې په دې ټاکنو کې چې کوم لوی یو سیاسي ګوند دی پاکستان تحریک انصاف، نو هغه نوماندان چې دي هغه آزاد حیثیت باندې برخه اخلي، نو هغه ته بیلابیل انتخاباتي نخي ورکړل شوی دي، نو هغه یو وجه دا هم دلته ده. جی
بله. او ګولایا صاحب د امنیتي اندېښنو یادونه تاسو وکړه، او دا مهم وویل چې نن نظر نورو ورځو ته ګڼه ګوڼه هم په ښار کې کم لیدل کیږي. د امنیتي تدابیرو سرکونه په سرکونو ښکاري، داسې ښکاري چې په ګڼ شمېر کې امنیتي ځواکونه یا پولیس په لارو کوڅو کې ګمارل شوي. یعنی څه تفاوت شته له امنیتي پلوه د کسانو په ګمارنه کې، د امنیتي کسانو په درېدو کې، په سړکونو کې څه تفاوت ښکاري؟
که موږ په مجموعي توګه باندې اسد موږ خبره کوو، په پاکستان کې شاوخوا 90,000 د پولینګ رای مرکزونه جوړ کړل شوي دي، او په دې کې زیاتره ډېر زیات حساس ګرځول شوي دي. او که زه بیا د خیبر پختونخوا ایالت خبره کوم، نو په دې کې که موږ وګورو نو 15,500 نه زیات پولینګ مرکزونه یا د رای اچولو مرکزونه جوړ کړل شوي دي. او په دې کې یو خبره دا ده چې نیم نه زیات چې د رای مرکزونه دي هغه حساس ګرځول شوي دي، او په هغه کې له پولیسو سره سره فوج هم په امنیت لپاره ګمارل شوی دي. نو په هر یو پولینګ مرکز باندې یا د رای اچولو په مرکز باندې د پولیس سرتیرو ترڅنګ فوج هم موجود دی، او موږ ګورو هم سهار نه چې دلته هغه د امنیتي لپلوه چې دي هغه انتظامات ډېر سخت کړل شوي دي. او په دې رستو کې د نامنې پیښو چارواکي دي تاړ کړی دي چې اضافي سرتیري چې دي هغه په دې ځایونو کې هغه کې. جی
و ډیره مننه ګلیا، سلامت او صحت مند به دروازه په دروازه پتراس کې تاسو ته بیا زحمت درکو. او ریدونکو د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ګلیا زو چې د پاکستان د نن یو ټاکنو وروستۍ حال راکو، دا چې دغه ټاکنې به څومره شفاف او رڼې وي په همدې اړه زموږ همکار د پاکستان کې د پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس نظر پوښتلې ده.
د پاکستان د اوسنیو ټاکنو د روڼتیا په اړه او آیا چې دا به په عادلانه توګه ترسره شي ډېر سوالونه او ملاحظات موجود دي. که د پاکستان د اوسنۍ ټاکنې موږ د دې د وروستیو 100 ټاکنو سره پرتله کړو، نو اوس مهال دغه ټاکنې زیات د پوځي اسټابلیشمنت تر اغیز لاندې وضعیت کې ترسره کیږي. اوس مهال نږدې ټولې چارې یا حکومتي چارې مستقیم د پوځ په لاس کې دي. موقته اداره هم دوی ګمارلې ده، نو داسې ویلی شو چې پایلې به هم څرنګه چې د دوی نظامی اسټابلیشمنت خوښوي هماغسې پایلې به دوی تنظیم کړي. که موږ وګورو یو د ټاکنو نه مخکې درغلی وي او یا به د بل د ټاکنو پر مهال درغلی وي، نو د مخکې درغلی چې دغه خود وخت نه پیل شوې ده، حتی د دوی په خوښه کاندیدان اعلان شوی دی یا بعض کاندیدانو مخه نیول شوی ده. او په ټوله کې بیا د تحریک انصاف ګوند عمران خان په مشرۍ چې هغه هم که څه هم سابقه دا ده چې دوی رامنځته کړی او دوی دیزی ته ورسو، خو کله چې د دوی سره اختلاف راغی نو هغې کاملا په غیر جمهوري توګه وځپل شو او د هغوی د کاندیدانو مخه هم نیول شوې ده. او اوس داسې لیدل کېږي چې دوی غواړي، چونکې په افغانستان کې هم طالبانو حکومت رامنځته شوی دی، نو تخمین په اساس داسې ښکاري چې په بلوچستان کې او په پښتونخوا کې ممکن یا حکومت د مستقیم د جمعیت علما اسلام یا د دغسې اسلامي تنظیمونو راوړي، او یا دوی داسې ائتلافي حکومت جوړ کړي چې حد اقل دوی پکې حضور ولري، او بیا به دوی وکولی شي چې د دې د لارې دوی د طالبانو سره هم که اړیکې وي پاکستان د دوی د لارې تنظیم کړي.
شم صاحب، دا ټاکنې داسې وخت کېږي چې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې سوې. له ټاکنو سره جوخت ناامني ولې هلته زیاته سوې ده؟
د ټاکنو پر مهال ناامني که موږ په دوه برخو تقسیم کړو، یو هغه چې کوم رښتینې ریښې لري او هغه یا مستقیم د پاکستانی طالبانو لخوا یا د داعش وسلوالو او یا د بلوچ وسلوالو لخوا چې کوم عملیات ترسره کیږي یا بریدونه کیږي، هغوی هم دغسې وخت کې چونکې پاکستان به آسیب پذیره وي او بریدونو احتمال زیات وي چې دغسې ټاکنیز کمپاینونه یا حتی د انتخاباتو پر مهال زین مراکز دی پنخه کی، یو برخه دا چې بیا غا د پاکستان استخباراتو تر اغرزی چې دوی هم غواړي چې بعضی زینو کې چې دوی غواړي خپل د خوخي کاندیدان کامیاب کړي یا دوی چې کوم څوک نه خوخي غل منځ یو سی، په دې برخه کې هم بیا دوی غواړي چې بعضی سیمې ناامن کړي، او په خا هم دا تجربه شته چې بعضی سیمو کې د انتخابات یې لغوه کړي دي یا کاندیدان لمنځه وړي دي. نو دا دواړو پیښو احتمال شته دی او موږ چې ګورو اوس هم دغه پیښې پیل شوې دي.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې. اوریدونکو، د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو د ازادي راډیوي مجلې ته.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په نورستان کې پر ژبي د لارو تاثیر
د سرکونو د نشتوالي لامل زمونږ ژبي یو بل نه جلا شوې دي.
په دې خبرونه کې مو استاد حبیب الله رفی له هغو نویو آثارو خبروي چې دوی کار باندې کړی او تقریبا چاپ ته چمتو شوي.
محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده، فیروز نامه ده، غازی نامه ده، ډېرې مهمې نسخې دي. نوې خبرې لري او نوي مسائل چې مطرح دي.
څرنګه هنري عکس واخلو؟
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو. باید موږ د دغه ودانۍ په باره کې اکثر معلومات پیدا کو.
د بلخ ادبي خوځښت څرنګه رامنځته شو؟
موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چیرته موږ څه زده کړي وخت هغه چوکات موږ تر ځان سره راولېږدو دلته بلخ ته.
که د دې ادبي مجلې تر پای را سره وي نور مطالب هم واورئ. استاد حبیب الله رفی مولا یو شمیر نویو کتابونو خبروي چې د تحقیق چارې دوی تقریبا بشپړې کړې دي. مخکې تر دې چې د ښاغلي رفی څرګندودي په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د لهجو په اړه یو مطلب لرو. ژبه بدلیږي. کله چې د یوې ژبې دننه دومره بدلون راشي چې ویناوالي د یو بل په خبره پوهیږي، نو دې تغییر ته لهجه وایي. کله چې لهجې د اصلي ژبې اصولو ته غاړه نږدي، د دې خطر زیاتیږي چې دا لهجه په خپله په بیل ژبه بدل شي. عرب ژبپو حسن باکلاوی نن سبا لوی لاري د یو شارګوټي په منځ کې ممکن د نویو لهجو د رامنځته کېدو سبب شي. او د دې پروفیسور په وینا، په تیرو زمانو کې طبیعي واټن لکه غرونو او سیندونو لهجې زیږولې او بیا دا لهجې په بیلو ژبو بدلېدلې. د افغانستان په نورستان کې داسې شوي دي. په دې غرني ولایت کې د سړکونو د نه تیرېدو له امله هم په ژبه کې لهجې پیدا شوي دي او هم دودونه او رواجونه بدل شوي دي. د نورستان د اوسیدونکو په وینا، د دوی هر ټبر او قوم چې په بېله دره کې ژوند کوي هلته یې تقریبا مختلفه ژبه او بېل کلتور رامنځته کړی دی. د دې خلکو په وینا په نورستان کې ګڼ کسان د یو بل په ژبه نه پوهېږي، نو بیا د یو بل د پوهېدو لپاره تر ډېره په پښتو سره ژغېږي، یو نیم وخت په دري هم د ستونزې د هواري لپاره خبرې سره کوي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سړکونو نشتوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو ګڼو اړیکو بې برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوي، هرې قبیلې او ټبر خپل ځانګړې ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړی دی او همدا لامل دی چې ډیری یې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او اړ دي چې د یو بل پوهولو راپوهولو لپاره په پښتو یا دری خبرې وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف:
د سرکونو د نشتوالي له امله زموږ ژبې، فرهنګ، تاریخ، خپلولي، نور هغه قومي مسایل چې دی یو بل نه جلا شوي دي،
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق څه چې ساتي هغه یوازې نه سرک دی چې مواصلات لار دی چې یو بل تروس شي تروس پورې. دغه سرکونه هم نه دي بس کړی شوی، هم اقتصادي مشکلات دی، هم تمدنیت مشکلات دی.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او دغه سیمه د کافرستان په نوم یادېده، نو یو شبه او یو کلتور درلود، خو کله چې پرې د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم دغه لخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بیلابیلو درو ته ننوتل. که څه هم چې وروسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او له نورو جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنګونه دوی مجبور کړل چې په درو نه نوځي مختلفو درو باندې، باوجود دې چې یو قوم دی خو لهجې د ژبې دود او دستور په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کلونه پېتیر شوي دي، په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی. نو که دا ولسوالیانې د سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط یو بل سره دواره احیا شي، د یو بل په مړي ژوندي کې شریک شي، نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یادې ستونزې مني او وایي په حکومتي بودیجې او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیځ او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونښلوي، چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړېدو سره به یې لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي، چې اوږدې لارې به یې لنډې او ولسونه به سره نږدې شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
استاد حبیب الله رفیع نږدې درې کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغه شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي، خو په تېرو څه باندې دوه لسیزو کې استاد رفیع په کابل کې اوسېده. خپلې ادبي او تحقیقي هڅې کولې. تر اوسه د دوی په لسګونو عنوانه کتابونه چاپ شوي دي او د یو شمېر مهمو آثارو تحقیق تقریبا بشپړ کړی دی، خو د ناروغۍ له امله ونه شوای کړی چې دا آثار چاپ کړي. استاد رفیع ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د دغو کتابونو چې چارې بشپړې شوې دي غم کوي. څرنګه؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو، له روغتیا به یې ځان خبر کړو.
الله فضل د خدای، اوس مخ په ښه کېدو یم، پښه مې ښه شوې ده، پښه مې اوسې زخم ښه شوی.
چې صحت مو ښه شوی دی، په څه بوخت یاستئ د لیکلو په حساب؟
د لیکلو خو څه نه لرم، د لوستلو لږ لږ کوم شی لاسته راشي لولم یې.
استاد، تاسو خو په ډېرو بدو شرایطو کې هم له لیکلو لاس نه دی اخیستی او نن سبا څرنګه مصروف نه یاست؟ یعنی بیا هم صحت تاثیر پرې کړی؟ بله،
بدو شرایطو په درد واړولو. ما په دې وروستیو وختونو کې یو ډېر مهم کار ترسره کړ. د اسرار الافغان په نامه یو کتاب دی چې په یو زرو دولس کې لیکل شوی، یعنی څلور سوه کاله مخکې، او دا د پښتنو داسې تاریخ دی چې تر اوسه تاریخ کې نه و. روحانیانو نه درې سوه کاله وړاندې
د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی، د دوی ادبیات دي، دوی شاعري کړي، دوی شعرونه ویلي، بدلې ویلي، یعنی په پښتو ادب کې بیخي یو نوی باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي، مبارزې کړي. په دې کتاب ما یو کال پوره کار وکړ. دا ډېر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره جومات کې شکرې لخوا خراب شوې. نمغه و چې زه پېښور ته هغه اسلام آباد ته ولاړم، یو ځای نه کاناډا ته راغلم او تر اوسه پورې تداوي لاندې یم، یعنې بېخي نه یم پوه شوی. نو په دې اساس اوسي کوم یو شی لولم، نور د پخو لیکلو دپاره تر اوسه پورې هغه نه لرم، داسې قوت او توان او نظم نه لرم.
خدای دې صحت در کې استاد. د دې اسرار الافغان په ارتباط
د خدای فضل و چې هغه کتاب
بله
اسرار الافغان نشر شو.
ما هم دا خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو، او د هغې کتاب په باره کې چې کله تاسو کار پرې کوو په ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو خپل نظر هم راسره شریک کړی و، خو بیا هم د دې له خاطر چې دا یو ډېر مهم اثر دی، ستاسو په باور که یو څه نور تفصیل ورکړي چې په دې کتاب کې څه څه شان شته؟
دا کتاب تقریبا ظاهرا د متیزو د تصوف تاریخ دی، لیکن په حقیقت کې د دوی د ژوند تاریخ دی. دوی د ترنک، د زابل د ترنک نه لیږدېدلي تر قندهار او پېښور پورې راغلي. د دوی کورنۍ بیا په پېښور کې میشته، بیا د پېښور نه دوی د مغولو حکومت رالېږدولي دي، لاهور ته یې تبعید کړي، او بالاخره د دوی مشر قاسم افغاني په هندوستان په بهار کې بندي کړی او هملته په زندان کې وفات شوی. یعنې د دې تر څنګ چې یو فرهنګي حرکت و پاینال کی و جوار سیاسی حرکتی چه مغول دی دو دی تشکل نویری دلو شیخ قاسم دی شیخ متی بابا پورشته و کرواسیانو که دی دو تقریبا دو سو و لس زره موریدان در لوده، او دی دینا دی مغول دی حکومت ویره و چی دی دوی پزید راون پاسیگی او دی دوی نقدرت و نمیست. نه امدادی چه اولی دو تا دعوت ور کرده چه اکبری دین کې ورسره برخه واخلي، لیکن د ویلي چې زه هېڅکله خپله لار نه بدلوم، نه دي ورسره تللی. وروسته د هغوی بیا زندان ته اچولی دی، هملته په زندان کې وفات شوی. نو یو مبارز سړی دی، یو ډېر معتقد سړی دی، او په عین حال کې په ولس کې ډېر معاصر سړی دی. د اوو کاله په عربستان کې تېر کړي، هلته یې په عربو کې موریدان پیدا کړي، بیا راغلی په خراسان کې، په افغانستان کې. جالبه دا ده چې په دې کتاب کې خراسان او افغانستان دوه څنګ په څنګ هېوادونه سر په سر نه دي، لکه څنګه چې دوی روایت کوي. نو دای د خراسان نه تللی دی، هغه نه خراسان ته راغلی، د عربستان یو ګل وروسته بیا افغانستان ته راغلی، او بیا د هغو څخه لاهور څخه تبعید شوی، د لاهور نه هندوستان ته، او هلته وفات شو. نو د ده مبارزه اجتماعي مبارزه ده، او د کلتوري مبارزې تر څنګ سیاسي مبارزه. همداراز د دوی مهم ټکی دا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدلې ویل کېدلې، بدل افغاني په همدې الفاظو یاده کړي، او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې ویل هغه پکې یاد شوي دي، چې دا ډېره جالبه ده. ما یو وخت دا غزلې پیدا کړې وې 50 کاله مخکې، ما فکر کوم چې دا د روحانیانو د وخت دي، ځکه تصوفي غزلې وې، لیکن اوس معلومه شوه چې دا تر روحانیانو 300 کاله مخکې ویل شوي او په پښتنو کې رواج دی. ډېر مهم ټکي لري، د پښتنو په تاریخ کې ډېرې جالبې برخې لري، ډېر جالب ټکي، او زه خوښ یم چې دا کتاب چاپ شو او په عین حال کې پیدا شو. اولې نیمګړې نسخه پیدا شوې وه په کراچۍ کې، یو فوټو سټیټ ما ته راغلی و، وروسته یې بشپړه نسخه په جرمنی کې پیدا شو، دغو فوټو سټیټ ملګرو راواسته، او دا دواړې نسخې مې مقابله کړې، او د دې نه یوه بشپړه نسخه جوړه او چاپ شو.
استاد، تاسو ویل چې دا 200 کاله مخکې تر روشانیانو اثر دی، او په دغه وخت پښتو سندرې لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې شیان هم پکې شته. پښتو ژبه یې څرنګه ده؟ داسې ښکاري چې ابتدایي ده، او که نه داسې ښکاري چې تر دې مخکې به هم ځینې آثار وو.
فارسي ده،
کتاب فارسی
کتاب فارسی دی
کتاب فارسی
دی فقط پښتو و ناره پکې ستاره.